لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمنه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کیږي. په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره ناسم چلند کړی دی. خبری برخه د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بولي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په بټي کوټ او شیرزاد ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت په مقصد عملیات روان دي، او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن د شپږمې ورځې لپاره دوام لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بولي. د دې وزارت ویان ګران هیواد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د ISI لخوا ناسم چلند شوی دی.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه ځایت کړي او هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغان سفیر سره د ناسم چلند د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر یوې نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله قونسلګري تړي. د دې اقدام په تړاو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت د پاکستانیانو په ګډون د ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو خوندیتوب ته ژمن دی. د یونان پولیسو یو څلوېخت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې منتلي دي. د یوناني چارواکو په وینا ټول دا پناه غوښتونکي په یو یخچالي موټر کې پټ وو، او د دوشنبه په ورځ په شانتي ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال وموندل شول. که څه هم د یونان پولیسو د افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي چې هیڅوک نه دي زیانمن شوي. پولیسو ویلي چې د تلاشۍ پر مهال د موټر یخچالونه فعال نه وو. یو شمیر پناه غوښتونکي د معاینې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي، او موټر چلوونکی د انسان د قاچاق په تور نیول شوی. یونان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تلو تر ټولو مهمه لاره ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت په مقصد چانیز عملیات روان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو د دې عملیاتو هدف د بټي کوټ خلکو ته د ډاډمن امنیت برابرول دي.
په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو له لوري عملیات پیل شوی دی. د دې عملیاتو موخه په سیمه کې د مخالفینو له منځه وړل دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې به هم کورونه وپلټل شي، او هم به د مخالفینو ځینې هغه سیمې چې اندېښنې دي پاکې شي.
ښاغلي خوږیاني زیاته کړه چې دا پوځي عملیات پرون پیل شوي او دا مهال په بری سره روان دي. خوږیاني د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د ورته پوځي عملیاتو د دوام یادونه وکړه. لازادې رادیو خبرونه اورئ. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یادایش د وژل شوی مشر ابوبکر البغدادي مشر خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکی تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه د یو جګپړي ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم یې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلن خور رسمي اواد د هغې میړه او نګور پرون د نومبر په څلرمه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګن وو. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ وباله، او هیله یې څرګنده کړه چې له نوموړې څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه شي. بغدادي چې له 2014 کال راهیسې د داعش ډلې مشر و، د اکتوبر په 26 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن د شپږمې ورځې لپاره دوام لري. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د جمعیت العلماء اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن چې دا اعتراضونه یې رابللي دي تېره شپه وویل، په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریز لري. د دې ګوند یو بل مشر اکرم خان دوراني خبریالانو ته وویل د اپوزیسیون مشرانو د حکومت له مرکچي پلاوي سره په کتنه کې د معترضانو پر څلورو غوښتنو چې یوه یې د صدراعظم عمران خان استعفا ده ټینګار کړی، خو په بیان کې چې د صدراعظم دفتر خپور کړی ویل شوي دي چې ښاغلی خان به د اپوزیسیون په غوښتنه هیڅکله هم استعفا ونه کړي. هغه ویلي دي چې اپوزیسیون د حکومت زغم د حکومت کمزوري نه ګڼي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اعتراض کوونکو د اکتوبر په شپږویشتمه د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه لاریون پیل کړ. دوی د اکتوبر په یو دیرشمه اسلام آباد ته ورسېدل او له همغه راهیسې په اسلام آباد کې په پرلت ناست دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اور کې په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د موسیقي خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دامنی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. که څه هم د دې وزارت ویاند د عاطف مشال د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا یې د ښاغلي مشال سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لورې له افغان سفیر عاطف مشال سره ناسم چلند شوی دی، خو نور جزئیات یې ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک اورف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب ورغلی و نه زیات کړي، هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کڅه هم د ښاغلي مشال د احضارولو دلیل نه دی شوډلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی بشای پر زینو امنیتی مسایلو د ژغیدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل شوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خپل قونسلګری د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمینې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قونسلي چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبه د ورځې په اعلامیه کې دغو شارونو کې د پاکستان د قونسلګری د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویل شوی. په هغې لمې کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په هغې واد کې افغان شرطافیر ورغوښتی و او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. د افغانستان حکومت که څه هم په دې هیواد کې د پاکستان او نورو هیوادونو د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه پر خپله ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ادعا به په جدي توګه وڅېړي. پوښتنه دا ده چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هیوادونه کولی سي خپل منځي موضوعات له ډیپلوماتیکو چینلونو له یو بل سره مطرح کړي، نو دلته ولې د پاکستان استخباراتي اداره وشکله سوې ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هیواد امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هیواد سفیر او یا بل ډیپلوماټ وروغوړي، خو د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم بیا په دې اړه بیل نظر لري. ښاغلی خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هیڅ رقم ډیپلوماټیک اورف ته توجه نه کوي. تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو او چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ډېرې مودې ترنګلې پاتې سوي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې طالبانو ته چې د افغان دولت عمده وسله والا مخالفه ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شخړې تېر اونۍ داسې مهال لا ډېرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې. دواړو لورو یو بل تورن کړل چې د یو بل پر خاوره یې راکټي بریدونه ویشتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اکتوبر پر 28 او 28 د کونړ د ناړې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د افغان ځواکونو په راکټي بریدونو کې شپږ پاکستاني سرتیري ټپیان سوي دي. افغان چارواکي بیا وایي د پاکستان په راکټونو کې درې ملکي وګړي وژل سوي او 15 نور ټپیان دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام کوي.
اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، دا ځل د انتخاباتو د پایلو ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د مشکوکو صندوقونو د رایو شمیرلو لړۍ پیل کړې ده او لیکي د پایلو د اعلان چمتووالي ته کارونه پس روان دي. د لیکوال په اند ممکن د رایو د پایلو دوهم مهال ویش هم ناقص شي چې دا مسله خلکو ته د منلو وړ نه ده. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې کمیسیون د په انتخاباتو کې د خلکو د باور او شفافیت لپاره هر څومره چې ژر کیږي خپل کارونه چټک او په خپل وخت، یعنی د عقرب په 28 د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکي، په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د نفوس په کچه 45% کې و. د لیکوال په باور اوس پوښتنه پیدا کیږي چې خلکو هغه هیوادنۍ مسولیت ادا کړی کوم چې لري او کنه. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي، دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې 45% خلک په ولسواکۍ باور لري او بس. کابل چاپ یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د سولې د خبرو په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې، د سولې لپاره سیمه ییز اجماع ضروري ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په افغانستان کې سوله، امنیت او ثبات نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو سیمې او نړۍ لپاره هم ډیر مهم او د اهمیت وړ ده. د لیکوال په باور له بده مرغه چې له ملي او نړیوال اجماع سره سره په ګاونډ او سیمه کې یو شمیر لوري شته چې په افغانستان کې له امنیت او ثبات سره مخالفت کوي. د هیواد سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه او نور ارګانونه باید په دې کار وکړي او په افغانستان کې د جګړې ښکېلې لوري دې ته اړ او متوجه کړي. که دا اجماع رامنځته نه شي نو سوله امکان نه لري. د لیکوال په باور د افغانستان په جګړه کې د سیالو هیوادونو ګټې دوامداره نه سي پاتې کېدای. په دې کې خپل رقیب لوري زیان ویني او یو ورځ به داسې هم راسي چې دا لوري د خپل ترهګرۍ له امله هر څه له لاسه ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان وتی چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کوله. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو همکاران د کابل په سټډیو کې به له تاسو سره وي. وږمه جبرخیله او تمنا وحیدی به د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د خوست ولایت چارواکي وایي چې پر غلام خان بندر د مالونو د لیږد رالیږد له زیاتېدو او له نورو برخو څخه د مالیاتو له راټولولو وروسته او همداراز د اصلاحاتو په نتیجه کې د دولت عواید لوړ شوي دي. چارواکي دا څرګندونې د دوشنبه ورځې ناوخته د رسنیو او د ادارو د رئیسانو او مسؤلانو په یوه خبري غونډه کې وکړې. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل هم ورغلی و.
د خوست چارواکي وایي چې د ساک زیږیدیز کال په لسو میاشتو کې څه د پاسه 1,303 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي چې د تېر زیږیدیز کال د همدې مودې په پرتله په عوایدو کې 3% ډېروالی ښیي. د خوست چارواکي د مستوفیت په عوایدو کې د ډیروالي لامل په دې اداره کې د ځینو اصلاحاتو او نویو عایداتي سیستمونو رامنځته کول ګڼي. خو د غلام خان بندر د عوایدو د لوړېدو لامل په دې لاره د صادراتو او وارداتو ډېرېدل یادوي. خوست والي محمد حلیم فدایي ول
په خوست کې